د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواهیم او تاسو ته د دې غړې په سر کې هرکلی وایم. دا خبری غړې ده او تاسو به کې بیلابیل ریپورتونه اوریدل شئ په دې کې مختلف ریپورتونه دي، نو هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې اوسئ او ځان له تازه حالاتو خبر کړئ. لومړی به د دې خبرونو وو. په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه ده. د پاکستان او هند چارواکو یو بل ته د خپلو بندیانو لیستونه ورکړي دي او د پاکستان په کشمیر کې 13 جیلیان له جیله تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نږدې 25 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. کاناډا د دې کانفرنس په مرکزي غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو د نه ګډون له امله پر ملګرو ملتونو نیوکې کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 13 د دې 2 ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو پر دې کار مایوسه ده چې غیر طالب ګډونوال ښځې د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي د دوحه له بحثونو څنډې ته کړی شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغان مېرمنې به د غونډې په څنډو کې په بحثونو کې ګډون وکړي. د دې غونډې ته طالبانو د خپل مرکزي وین ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی لیږلی دی. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا کیږي. هند او پاکستان د یو بل سره د ملکی بندیانو لیست تبادله کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند ته یې د خپلو 211 کب نیونکو او 340 نورو ولسی وګړو بندیانو لیست سپارلی دی. د وزارت په وینا د تدیر شواغو دفاعي اهلکارو لیست هم نوي دلی ته سپارل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 او 1911 کلونو د جګړې رئیسې له درکه او ګمان کیږي چې د هند په زندانونو کې دي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه وویل چې اسلام آباد ته یې د 346 هندي ولسي وګړو او 6 هندي کب نیونکو لیست ورکړی چې د پاکستان په بندیخانو کې دي. دواړو هیوادونو هیله کړې چې دغه بندیان ژر تر ژره خوشي شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستانه یې غوښتنه کړې چې 150 هندي وګړي دې سمدستي خوشي کړي چې د بند سزا موده یې پوره شوې ده. د دې وزارت په خبره 30 بندیان داسې دي چې فکر کوي هندیان دي، خو اسلام آباد په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خبر پختونخوا د ثوابي خلکو پروند بجلی د لوډ شیډنګ او دغه د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاج وکړ. د احتجاج د ثوابي اکشن کمیټې په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوې چې پکې د سیاسي ګوندونو استازي، د سیمې ولسي مشران، مدني فعالان او د وکیلانو د ټولنو استازي شامل دي. د ثوابي په ګډون د دې ضلع په یو شمېر ښارګوټو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بازارونه وتړل شول. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د پاکستان تر ټولو ډېره بجلی پیدا کوونکي ډیم دی، خو بیا هم تر له دوی ډېرې پیسې د بجلی د بیلونو په مد کې غوښتل کیږي.
اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې ثوابه کړی، په هغې باندې تور بیره ډیم جوړ شوی دی او په هغې کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغې باندې 1 روپۍ 1.5 روپۍ راځي. هغه بجلی چې ده هغه په موږ باندې په 1.5 روپۍ خرڅیږي.
د ثواب اکشن کمیټې همدار از ویل دي چې د لوډ شیډنګ د بندش او د ارزانۍ د بجلی ترلاسه کول غوښتنې عیني دي او که ونه منل شي نو خپل احتجاج به لا پسې پراخه کړي. حکومت د کمیټې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د څېړنو او امنیت د مطالعاتو مرکز په نامه ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په 2 سیمایي یعنې په اپریل، مئی او جون میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 380 کسان وژل شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې دي. د ادارې د جون په 13 جاري کړي خپل 3 میاشتنی رپورټ کې وویل چې د وسلوالو بریدونو پوځي عملیاتو په مهال په تیرو 3 میاشتو کې 260 کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 13 بندیان له جیله تښتېدلي چې پکې ځینو ته د مرګ سزا هم اورول شوې. چارواکي وایي چې په دې زندانیانو کې له یو تن سره تمانچه هم وه. د هغې په وسیله د زندان ساتونکي قبو کړي او ویرولي دي او د جیل قنجانې ته یې اخیستې دي. د ځایي پولیسو مشر ریاض مغل نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پرون د راولا کوټ له زندانه د تښتېدلو په مهال یو بندي په ډزو وژل شوی او د نورو د نیولو دپاره کوشش روان دی. مغول ویلی چې په پاکستان کې د ځانتی د زندانونو ماتېدلو پیښې ډېرې کمې کېږي. د دې پیښې په ترڅ کې د زندان مشر او ځینې نور چارواکي له دندو لرې کړل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ته اوس تاسو موږ اوریدل شي او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ یو تاسو هم د اوس موږ واورې په دې غړ کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. نن په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه په داسې حال کې کیږي چې خزه په مرکزی بسونو کې نشته. یو افغان وای
د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي، هر حق باید په ځای شي، باید بس وشي، په دو خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخته دوام کړي.
په خیبر پختونخوا کې زیاتو ټیکسونو او ډیرو بجلی بلونو د مربلو کارخانو ته زیان رسولی دی.
روزګار فیکټری ولاړ دی او تا باندې دوه لکه بل لازم نو کم ځای نه بدل کړي. سړی فیکټری ولاړ دی نو په ولاړه څنګه بل ورکړي؟
په خیبر پختونخوا کې ناامنی زیاته شوې ده. پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان وای
زه حیران دائم، دلته فوج دی، دلته باڑ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، ټارګټ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدتخور راج دی، قاتلانو راج دی، حکومت میں سیز نشته دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګورې د لشي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استادو برخه اخیسته. په دې غونډه کې د افغانستان د راتلونکو په اړه مختلف بحثونه روان دي. خو په مرکزی بحث کې چې د طالبانو په وړاندې کېږي په هغه کې خزه نشته. د ملګرو ملتونو ویلي چې خزه به په د څنډې په باسونو کې په دې خبره باندې ګڼو خزو او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو تنقید هم کړی دی. دا دې هم یادوي چې دې غونډې ته د طالبانو د مرکزی وین زبی الله مجاهد په مشرۍ د کابل نه یو پلاوی ورغلی دی. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې بزور حکومت ونیو او تر هغه وروسته یې ګڼ داسې حکمونه او امرونه عملي کړي دي چې نړۍ یې سخت دریزه ګڼي او د دوی حکومت تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دی پیژندلې. تقریبا 3 کاله وشو. د دغې غونډې څخه زموږ خبریال احمد تکل چې هغلته ورغلی داسې جزئیات راکړه.
غونډه د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي او تر اوسه پورې له سهاره خبریالان د هوټل پلابی کې ریتز کارلتون د هوټل پلابی کې هلته چې دا غونډه روانه ده ټول سترګې په لار دي. د غونډې ګډونوال کله چې راوځي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه وایي ځکه چې دوی همداسې پریکړه کړې ده چې د ورځې په پای کې به د مازدیګر مهال د غونډې د بحثونو په پای کې به یو مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي او د غونډې ګډونوال به البته ټول نه خو یو تعداد ګډونوال لغې ډلې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به راځي او خبریالانو ته به د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورکوي. د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي او د ټولو غونډو مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمری دی کارلو کوي. نن سهار په دوو برخو کې تر اوسه پورې غونډې ترسره شوې دي او په دې کې د طالبانو د حکومت استازي له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت استازي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د بدیل کشت لپاره د نړیوالو د مرستې په برخه کې دلته پریزنټیشن یا غونډې ته معلومات وړاندې کړي دي. همدارز د مخدره موادو پر ضد، همدارز د سوداګرۍ د وزارت استازي او د افغانستان بانک استازي د هغو معلوماتو په همدارز د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان بانک استازي دلته حاضر وو د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې له ځانګړو استازو سره پر افغانستان د بانکی سیستم او د اقتصادي بندیزونو په برخه کې او پر هغو محدودیتونو چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې پر دولتي مؤسسو او پر خصوصي سکتور لګیدلی دي. په دې اړه یې د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د غونډې په پای کې چې کله مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي، تمه ده چې د نړیوالو ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د افغانستان لپاره روزا اوتنبایوا او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او همدارس د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ دلته خبریالانو ته د غونډې د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړي. هلته به معلومه شي چې د دې غونډې بحثونو اصلي تمرکز پر څه و، طالبانو څه ترې ترلاسه کړي دي، او لویدیځو هیوادونو د افغانستان ګاونډیانو له دې غونډې څه ترلاسه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوئی، زموږ خبریال احمد تکلمو اورید له قطر څخه، د قطر له پلازمینی دوحې څخه. هلته د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. دا غونډه پرون د جون په 13 شروع شوې ده او نن یې دوهمه ورځ ده، د جولای لومړۍ نیټه. دا هم درته وایو چې په دې غونډه کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې کله د طالبانو د حکومت د پلاوی سره خبرې کیږي، نو په هغه کې افغان مېرمنې چې دی هغه به په مرکزي بحث کې نه وي. البته په څنډه کې چې کوم بحثونه د مدني فعالانو، د مدني ټولنو سره کیږي، په هغه کې به دوی برخه واخلي. په دې اړه باندې ځینو افغان مېرمنو خپل نظر وړاندې کړی دی چې دغه غونډه څومره اهمیت لري، او نړیوال باید څه وکړي چې طالبان افغان مېرمنو ته خپل حقونه ورکړي. دا هم تاسو در یاده کوو چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل کې په زور حکومت ونیو، تر هغې وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګول دي. په دې کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز شامل دی، همدارس د ښځو په کار باندې هم دوی بندیز لګولې دي. طالبان وایي چې د وخت سره به دا مسائل حل شي، او دوی وایي چې دا د افغانانو داخلي مسائل دي. خو د طالبانو د حکومت 3 کاله وشول، نو ښځې پوښتنه کوي چې وخت نور لا څومره په کار دی. راځي د دغه افغان مېرمنو خبرې واورو.
دا چې د دوه غونډه ده، نو د موږ د افغان جنو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي، او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح، هر حق باید په ځای شي. اگر چې مشپې خبرنول د ذبی الله مجاهد ویلی و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کیږي، نه پیغام دا باید بحث وشي، په دوه خاطر چې کالونه کیږي چې د افغان انجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی، او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوه د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي، او زمونږ ټول مظلومانه ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري، بیا مونږ به په مشکلات کې استو چې ځوانان نه شایي د دریا لکانې دائم مایي بدي.
لیما اميري د کابل ولایت اوسیدونکې، د دوه ناسته څنګه چې په دغې ناسته کې د ښځو ګډون نشته، او ښځو ته د دې صح هم نه ده ورکول شوی چې دوی د په دغې ناسته کې ګډون وکړي، او دوی د افغانستان د ښځو چې په کوم حالت کې دوی اوس ژوند کوي او کوم حالت دی لري، د هغې حالت ورته بیان شي. تر کومه حده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته، او د افغانستان ځوانانو ته، د افغانستان ښځو ته به کومه مهمه پای ونه لري.
زه خپل د یوې افغان نجلۍ په حیث او د نورو نجونو په استازیتوب له دې ناستې نه به زموږ تمه دا وي، اول د افغان نجونو د تعلیم مسله سي ده، چې دوی ته اجازه ورکړل شي خپل تعلیم وکړي، تعلیم خپل بشپړ کړي، دې اجازه ورکول سي، بل د خپل حقوق او کارو هغه کوم حقوق سي په ټولنه کې لري هغه ورکړل سي، نو دا به د موږ لپاره یو د خوشحالي خبر وي، او محتمل رو په دې اړه خبري ووسی.
زه د دوه لنستي یا کډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبري وکړي، او خپل هیلو ته ورسي کوم مکتبونه خلاص.
فینانس یم د مزار شریف ولایت څخه. زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه دی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بی بارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم را آزاد دی سمرو دا فوج مشر دی سمرو دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دی تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشم کولی چی کم آمن زمین گو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم بی پوراز دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسن بجے اور دائسی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس زموږ غږ اوریدل شي. د خبر پښتونخوا د صوابې خلکو یو ځل بیا احتجاج کړی دی او دوی وایي چې د دوی په سیمه کې ډیره بجلی پیدا کیږي نو په کار ده چې ګران ورته ورنکړل شي. د دوی په وینا په کم ځای کې هم چې کم وسایل قدرتي وسایل پیدا کیږي اولنې حق پیدا غځي د خلکو دی، خو د دوی په خبره چې د پاکستان حکومت له دوی څخه د خپلې بجلی بیخي ډېرې پیسې اخلي او د دوی په وینا ځینې وختونه بلکې اکثره وختونه بجلی وی هم نه، او چې کله بجلی راشي د هغې ډېر بیلونه دوی نشي ورکولی. دوی په بیلابیلو برخو کې د صوابې مظاهرې کړې دي او حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې که همداسې دا کیسه دوام وکړي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د جون په دیرشمه د صوابې اکشن کمیټې په نوم ولسی اتحاد په مشرۍ د صوابې عام ولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره پیاجام او شټر ډاون هړتال وکړو. صوابې ته تونکي ټول لارې هم اتړلې. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او خصوصا په صوابې کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا ولس ته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي.
دا احتجاج زمونږ په یو ناره ده چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی ځکه چې مونږ اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې صوابې کې په هغه باندې تور بیره ډیم جوړ شوی دی او په هغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په مونږ باندې په اویا او په شپېته روپۍ خرڅېږي. نو مونږ دا نن چې صوابې کې ټول ولس راوتره د صوابې اکشن کمیټه د پلیټ فارم نه نو دې دغه مطالبې سره راوتره. نن مونږ په ټوله صوابې کې په یجام التال کوو، شټر ډاون التال کوو، او که نن هم زمونږ مطالبې حل نه شوې چارواکو زمونږ خبره ونه رېده نو مونږ خپل نوی لا عمل اعلان کوو او په هغه کې به دینه سخت د مزاحمت چې کوم دینه مونږ پلان ورکوو.
د صوابې اکشن کمیټې لدی وړاندې هم په صوابې کې د بجلی د نرخ د کم وخت لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه. د شوې اډې په احتجاج کې شریک اډوکیټ فهیم اکبر مشال ریډیو ته وویل چې غازی بروتا او توربل ډیم د دوی پسمکه جوړ دي او په دغه بجلی د آئین مطابق ډومبه حق د دوی دی.
دا احتجاج مونږه د دې خپل آئین دلاندې کوو، آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پورې چې په کومه صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او که د ګیس دي د هغې باندې به ډومبه حق ته هغه ایریا او د هغې نه پس یا به د نورو سره، بلکې تر دې پورې خبره ده چې که وفاقي حکومت په یو صوبه کې ډیم جوړول غواړي نابعد اسوبې حکومت سره اول کنسلټیشن کوي.
د صوابې اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې رپورت تر برابرې دو سنې دی ویلي. دا روان کال د مې پر لسمه او یو لسمه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او د اوړو د ګرانو بیو خلاف ولسی پاسون وشو چې وروسته مرکزی حکومت مجبور شو چې د اوړو او بجلی نرخونه کم کړي. د خیبر پختونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه شپږ زره او درې سوه میگاواټ بجلی پیدا کیږي او د صوبې طلب 1500 نه تر 2100 میگاواټ پورې دی، خو د وفاق لاړه خبرته د 2000 میگاواټ نه هم کم بجلی ملاویږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، صوابه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم زموږ بیلابیلو رپورټونو ته تاسو هم د اوس له سرسره پیدا کوي شي. اوس هم یو بل رپورټ تاسو ته درورو په خبر پښتونخوا کې د مربلو د کارخانو مالکان وایي چې تر اتوار ورځې پورې د احتجاج په ډول چې د کارخانې بندي دوی وایي چې حکومت په وروستي بجټ کې پر دوی نوي ټیکسونه لګولې دي او د بجلی بلونه هم اضافه کړې دي. بل خو ته دوی وایي چې بجلی ډیره وی هم نه او کله چې بجلی راشي دا غي بل به دومره ډیره چې کارخانې نشي کولای چې هغه ادا کړي او څه ګټه ته د خپل کاروبار ترلاسه کړي. په دې اړه د شنواس رگزی رپورټ اورو.
په محمود ملاګور شوقدر او پیښور کې شوخو 800 د کانو کارخانه بند شوه. د بندښت لانی د جون په دیرشمه په سبانخور شوقدر کې د کارخانه درو اتحاد کړي او دوی ویلي دغه بندښت په د راروان اتوار تر ورځې پوري وي. دوی یو کاغذ هم لیکل دي چې په کې لیکلي دغه ګامې د بجلی د ګرانې عزت اخسته ولیک یو چا کارخانه د کانی راوړل 50000 روپۍ جرم به پرې کوي. دوی دا هم لیکلی دي د کارخانو نه جوړ شوی سنگ مرمر خرڅولو اجازت پوي. د ورسک کروڑ پیښور متری د کارخانو د اتحاد یو مشر ادامیر ملاګوري مشهد رډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني.
دیس جی ډیر ریلیټډ خلک دي. د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک رینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوسته ټیک ته سید به دا به ګران خرڅیږي راځي دي. نو ما خو د باجوړ او د دیر او د نزلې د بنیر چې کم کانی دي خدا خو زه په ډیر ارزان خرڅومه هغه باندې د 400 روپۍ ټیکس په خار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړه وای. دلته کارخانو والی باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو ایم ڈی آئی لوډو مخکې به هغه د پر کیلو واټ باندې 500 روپۍ راته اوس یې هغه لپاره 2000 روپۍ اعلان کړی دی. کم از کم د پیربالا سټیټ پاور کوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بیل کم 2.5-3 کروڑ روپۍ د ایم ڈی آئی وي هغه به اوس 10 کروڑ ته را باندې ورسي.
په کانو ټیکس صوبای حکومت سیوا کړي په بجلی د ایم ڈی آئی په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړي. د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د ایم ڈی آئی په نوم دغه ټیکس نه په مشکل کې دي. الیکټریک ایم ڈی آئی معنی تر ټولو زیات بجلی غوښتونکې اشاره یا خبرداري. دغه ټیکس وړاندې وختونه کې په 1000 واټه بجلی خرچ 1500 روپۍ ولې د وفاقي بجټ نه ورستو اعلان شوه. دغه ټیکس په د بجلی په 1000 واټه خرچ 2000 روپۍ وي. دا د امیر په خبره تیر وختونه کې بای د میاشتې بل کې تر 2 لک روپو پورې دغه ټیکس راته اوس په د اتو نه تر د 10 لک روپو پورې په بل کې د ایم ڈی آئی فکسټ پیسي د دوی نه اخستی شي. دا د امیر ملاګوري په خبره ایم ڈی آئی کې 400% اضافه شوی. د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسمن خړو پیربالا پیښور کې کارخانه لرونکو سید خان مشهد رډیو ته وای د دوی احتجاج یوازې د پیښور پورې نه بلکې په ټول خیبر پختونخوا کې غزیدلې. دا په خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو.
نو لیبر یو پکړی کې کم از کم نسې پکې 40-50 هم شته. یو پیربالا کې 300 پکړی نه دي. یو سبان خور کې 100 پکړی نه دي. یو غنداو کې 100 دي. محمد ګډ کې 100 دي. پرچاوی کې 50-60 دي. نو ډایرک لیبر خو غري چې پکړی کې کار کوي خو ان ډایرک لیبر هغه لکه اوس ماربل لاشي به مصری لګئی به بلې پالش کوي. داسې مطلب دار سو کې سیکشن کوي سو کې ریسایز کوي سو ګاډي به زی ماربلو کې لکونه کسان داسې ربه غرونه مودره د لکه دار اوس موږ ترنګونه راځي کنه گاډه لاله خالی کې موږ تیار موږ باندې ایم ڈی آئی وړي ماربل 1 روپۍ فټ ګرانو نو خپل کمپټیشن ته ګورو موږ 1 روپۍ نشو ګرانولې. دا کوم ګوره پکټي ولاړې او ته منه 2 لک بل لازم کم دی نه به درکې سړی پکټي ولاړ دا نو په ولاړ څنګه بل ورکه.
په محمدو کې زیارت خانکا انبار کیمور ګمبته یا راخل سړخوا او تورخوا په شمول په درزونو ځایونه ولی په باجوړ کې کمانګر او چمرکند او همداشه نور سمو کې ماربل وستې شي چې ورسره نه یوازې د محمدو بلکې د پیښور خیبر 400 مردان کوزه دیر او نور سیمو خلک هم په روزګارو. نور خان محمد محمدونه د ماربلو د گاډو انتظام د کانو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي. هغه د شوقدر پوسرو نومې سیمه کې د ماربل تر ټولو لوی منډي کې هر وخت موجود وي.
ورونو کې کم از کم پیوی او غر کې 25-20 کسان لیبل لګي پیوی ماینینګ کې. نو دا سمومند کې 80-90 ماینینګ دي. د سټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډري یو سمالک ګرځي دا ټول خلک به روزګار شو. نو کم از کم 4-5 لاکھ کسان به روزګار شو.
په یوازې د ماربل ګاډي نه دي، دیسه کم از کم د کانډي کم تر هغه ماینینګ کې بلاسټوم شي په ځل کانډي دام راوړي 20 ګاډي دغه راځي 90 گاڑی د ماربل را دی 15-20 گاڑی د کرومیٹ را دی یو دو گاڑی د نیپریٹ را دی کاپر را دی د جیٹ را دی د بکری را دی
د بجلی د گرانه عزت نه یوازې د محمد یا پیښور بلکې د صوبی نورو کارخانه دارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو ملونو درخت جوړولو کارخانه دارو هم احتجاجونه کړي. دوی غوښتلي د ایم ڈی آی په نوم د پیسو اضافه دی واپس واخستې شي. د کارخانه دارو په احتجاج خو صوبایي او وفاقي حکومتونو څه نه دي ویلي. البته د جون په 15مه مقامي سیملې کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلو دا خبره رښتیا ده چې دوی د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړي، خو دا د موجوده وخت ضرورتو د بیا زیاته کړې وه چې دې د وخت نه وړاندې غوځنې زیری نشي ورکولی، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالی حالات قابو کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی وسم یو مرکه تاسو وړاندې کوو. د خبر پښتونخوا په لوړګي کې د امن لپاره لګول شوی احتجاجي پړلته د پاکستان د سیاسي ګوندونو استازو مدني فعالانو د ورتګ لړۍ دوام لري. دا پړلته تر اوسه لاغه پیل شوی چې د جون په 13مه وسلوالو د لوړګي په سلطان خیلو کې یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواژه. که څه هم پولیسو هغه وخت ژمنه کړې وه چې بریدګر به نیسي، خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې کوم داسې پرمختګ نه دی شوی چې د خبریالانو اتحادیه او ځایي خلک دې پرې مطمئن شي. دې پرلته د جماعت اسلامي یو مخکښ او پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان هم ورغلی و. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري مرکه کړې او په سر کې دې پوښتنه کړې چې هغه ته امنیتي حالات څنګه ښکاري.
ډېره زیاته افسوس خبره ده. 13 صحافیان په قبایلي علاقو کې دا شهید کړی شول. خلیل جبران داسې شهید کړی چې 19 ګولۍ وشتلې شو. تر اوسه پورې د یو صحافي قاتل نه دی گرفتار شو. زه حیران دائم، دلته فوج دی، دلته باڑ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، دلته اے سی ڈی سی ده، دلته پروینشل فیڈرل گورنمنٹ دی، ٹارگیٹ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدتخور راج دی، قاتلانو راج دی، حکومت میں سیز نشته دی. 3500 ارب روپے بجٹ تے دا فوج او دا پولیس دا سدا پارا چ مالا امن راکی، چ امن نہ راکی نہ 3500 ارب روپے بجٹ تے سر پارا لی.
خیبر ضلع پولیس چ مونگ لوے کچے تحقیقات شروع کڑی پدی پی خکی ککڑ کسان بمونگونی سو
ددی رول ډیر افسوسناک تے تا تر اوسه پوری ولے قاتل نه دینی ولے پ لاہور کے دا کور کمانڈر دا کور نا چیو تاوس پٹشی تاوسم برامت کیگی او غلم برامت کی او زما اتلس قبائلی صحافیان قتل کڑے شو داگی دا قاتلان تر اوسه پوری پتن لگی. پدی زداویم چې حکومت وفاقی او صوبائی حکومت او لا انفورسمنٹ ایجنسی ذمہ دار دی دی
دوی از می استحکام په نوم دغه حکومت اپریشن شروع کړ. دې ته څنګه ګوري او بیرستر سیفی چې موږ چې فوج باندې اپریشن نکړو نو چا باندې به کړو اپریشن به څوک
یوی واړل وی اپریشن شي ویری تر سپوري امن نه دی راغلی. د دې مطلب دار چې آپریشن پارٹ آف دا پرابلم دے پارٹ آف دا سولوشن نہ دے او بیرسٹر سیپ ٹوٹل نمک کی دخبل ناکام اعتراف کا مستفی شا دا ٹوٹل فیلئر دے دا پروونشل گورنمنٹ دا پولیس بلا خبردار چې د اپریشن فیصله به پارلیمنت کوي، اپیکس کمیټي باندې کوي. قبایلی علاقو کې تا اپریشن کې د قبایلی جرګو نه به اجازه تلې. یو سو کسان په بندو کمرو کې کینی فیصله یو کې دا اپریشن فیصله یو کې د معاهده فیصله تر سو پوری چې دا فیصله اختیار قبایلی عوامو ته او د پاکستان منتخب پارلیمنت ته د معاهده د اپریشن نه دراغله. پاکستان کې نه معاهده امن ورکی نه اپریشن امن ورکی.
ډیر مننه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل تدی کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اور ایزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوښی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي او د مشال مرکه ونیزه هغه خبرونه ده چې تاسو به کې د مختلفو شخصیتونو سره خبرې اترې اوري پر دې سربیره د مشال ریډیو غنی نورې ونیزه خبرونه هم شته چې تاسو زموږ په 14 ساعت خبرونه کې اوریدل شي اوس د خبرونه نیمه ته رسیدو راځي د خبرونو لنډیز وره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نږدې 25 هیوادونو استازو او د طالبانو پلاوی ګډون کړی دی. دا غونډه د جون په 13 شروع شوې ده. د جولای لومړۍ نیټه یعنی نن یې دویمه ورځ ده. کاناډا د دې کانفرنس په مرکزي غونډه کې د ښځو بشري حقونو د فعالانو د نه ګډون له امله په یوه خبر پاڼه کې په ملګرو ملتونو نیوکې کړي دي. د کناډا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا کار مایوسون کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې افغان مرمنې به د غونډې په څنډو کې په بحثونو کې ګډون وکړي. هند او پاکستان د یو بل سره د بندیانو لیست تبادله کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې هند ته د خپلو 211 کب نیونکو او 43 نورو ولسی وګړو بندیانو لیست سپارلې ده. وزارت په وینا د تدیر شو هغو دفاعي اهلکارو لیست هم نوي دهلي ته سپارل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 او 1921 کلونو د جګړې رئیسی لا درکه او ګمان کېږي چې د هند په جیلونو کې دي. بل خوا د هند بهرنیو چارو وزارت هم په یوه خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د 386 هندي ولسی وګړو او 88 هندي کب نیونکو لیست ورکړی چې د پاکستان په بندیخانو کې دي. د خبر پښتونخوا د صوابي خلکو پروند د بجلی د لوډ شیډنګ او دغه د زیاتو بلنو پر ضد احتجاج وکړ. دا احتجاج د صوابي اکشن کمیټه لخوا جوړ شوی وو او په دې کې د سیاسي ګوندونو استازي د سیمې ولسی مشران مدني فعالان او د ځوانانو استازو برخه اخیستې وو. دوی ویل چې د دوی په سیمه کې له توربیلا ډیم څخه ډیره زیاته بجلی جوړیږي خو بیرته یې د پاکستان حکومت په دوی ګرانه خرڅوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم تاسو زموږ خبرونه اوریدل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تاجکستان ته زی د جولای په 2 تاریخ باندې بعد هلته سفر کوي او په تاجکستان کې بعد بیلابیل معاهده ترسره کوي. دا هم درته دریا د کوچې د تاجکستان پاکستان افغانستان ترمنز د بجلی د سپلای رسد یو معاهده کاسا معاهده هم شته دی او ترڅنګ د کاسا په نامو پروژه ده. په دې اړه به هم خبر کیږي. په ځینو نورو لارو چارو تجارتي مسایلو او اقتصادي راکړې ورکړې باندې به هم خبر کیږي. خو څېړونکي د سفر ته په کم نظر ګوري. په دې حق له راشد خټک رپورټر
د پاکستانی چرواکو تر مخه په دلیدونه کې په دواړه خیزو ګټو سوداګرۍ پنګونې د سیمې او نړۍ په مسلو خبرې کیږي. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د اقتصادي چارو ماهر ثناء الله مشال رډیو ته وویل چې د شهباز شریف د دورې په موخه د تاجکستان سره د نوو لازنامو لاسلیک کېدل ډېر امکان نه لري، بلکې د هغه پخوانیو لازنامو او پروژو په هکله به خبرې کیږي چې په 2022 کال کې د تاجکستان ولسمشر د پاکستان د دورې په مهال لاسلیک شوی وي.
دیکھیں یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور تاجکستان کے صدر نے یہ دعوت دی تھی اور خود انہوں نے وزٹ کر لیا تھا جو بائی لیٹرل
تجارت او پنګونې په حق له خبرې کوي. سو وړې وړې پروژې دي او یو لویه پروژه کاسا یو زر ده. نوې لوزنامې ګرانې دي چې په دې موخه وشي. البته د کلتوري پروژو په اړه تفاهم کېدای شي. اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پو او د ډان ورسپانې خبریال خالق کیانی وایي چې شهباز شریف د چین نه پس د تاجکستان دوره کوي، ځکه چې پاکستان د چین په شان تاجکستان هم دوست هیواد ګڼي. د وزیر اعظم د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل
کی وجہ سے ایک چیلنج اب آ گیا کہ پاکستان آلریڈی یہ اس وقت کنسیو ہوا جب پاکستان شارٹیج میں تھا.
بجلی پروژه کاسا یوزر خبره تر ټولو مهمه ده. دا پروژه ښه وخت پیل شوه چې په پاکستان کې د بجلی کمبود وو. اوس پاکستان سره خپله بجلی هم شته. سمو د وړاندې دا خبرې هم کړې چې زیاتی بجلی په تاجکستان یا افغانستان خرڅ کړي، خو په دې پروژه کار روان دی. البته کېدای شي اوس ته نرخ پړه خبرې وشي چې پاکستان ته بجلی په مناسبه بیا په لاس ورشي.
ریټ کې پر اکنامیک هوگا کې پاکستان کې جو انرژي مکس ہے اس میں وائبل ہو سکے.
اسلام آباد کې د دولتي خبری اژانس ای پی پی اکنامک رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د شهبا شریف د دورې په مهال به صرف په تجارتي مسلو خبرې نه کیږي، بلکې د امنیت په حق له او په خاصه توګه د افغانستان د وضع په اړه به بحث کیږي. خو د کاسا یوزر پروژه هم د ایجنډې برخه ده.
افغانستان په حواله سره چې کمې شکایتونه پاکستان ته دي، نو دغه سي با شکایتونه تاجکستان ته شته چې په دغه اړه هم دیو د یو بل خپل خیالات شریک کړي. نو کاسا دا منصوبه خو چونو دا خو اصل کې ډیره زړه منصوبه ده. دا منصوبه به مکمليږي په 2015 کې قرغزستان نه او د تاجکستان نه زرو نواله د 1300 میگاواټو بجلی پورې دا به افغانستان او پاکستان ته سپلای کیږي. 1387 کیلومیټر دا ٹرانسمیشن لائن دی. تاجکستان کے ٹرانسمیشن لائن تقریباً مکمل لے. افغانستان کے سم مسئلے شتا دے فی الحال.
دا تاجکستان دا دورے نا پس پس شبا شریف پا دریم جولائی دا علی امام رحمانوف سر پا شریک قزاقستان تزی او دا شنگائی کو آپریشن ارگنیزیشن پا سر مشریز غونڈا کے با گڑون کوی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ د لارې تاسو زموږ بیلابیلو رپورټونو، ویډیوګانو، تصویرونو او په غږ کې مختلفو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي شئ. که تر اوسه پورې د مشال ریډیو واتس اپ چینل تاسو نه یې تعقیب کړی، فالو کړی مو نه، نو تاسو ورشئ او دا په دغه طریقه چې تاسو سویل شول تعقیب کړئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په قبلي سیمو کې د شخړو د وري لپاره د متبادل نظام په نامه یو قانون چې ایډیر ورته وای د 2020 کال لمی میاشتې راهیسې عملی دی. د سیمې وی فعالې په ایډیر کمیټو کې د ځای میرمنو د نشتون پر موضوع یو مستند فلم جوړ کړی دی. د قبلي ضلعو مدني فعالان وایي چې د شخړو د هواري په نظام کې د میرمنو نشتون د دې قانون اغیزمنتیا کمه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې په ایډیر کمیټو کې ښځو ته د برابر ګډون موقع ورکړل شي. د دې موضوع تفصیل خالده نیاز اورو.
فلم جوړون کی زینت بی بی وای چې دا فلم یې سرچ فار کامن گراوند او اورت فاونډیشن په مرسته جوړ کړی دی. دا وای چې فلم کې خودلې شوې دي چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس دغلته د زر او ارزان انصاف لپاره الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ایډی آر په نامه قانون جوړ کړی شو، کوم چې قبایلی سیمو لپاره ډېر ګټور ثابت شوی دی. ولې دې کې ښځو ته هیڅ نمائندګي نه ده ورکړی شوې او نه یو خزینه دی کې خپل مسله وړاندې کولی شي.
د زنانو چې کوم کیسز دي، که هغه د خلا دي، د طلاق دي، د ماشومانو د کسټډي دي یا د وراثت کې د حق دي، د سره سره چې کوم د سوري او د غږ وغیرہ کې سونه دي، نه دا ټول ای ډی آر ترازی. خو ټول قبایلی سیمو چې سمرم ای ډی آر کمیټیا نه دي، په هغه کې یو زنانه هم نشتا. نه دې کې دغه یو ډیر غټ مشکلات دي چې زنانه په اړه باندې دی فیصله خو کوي، خو نه زنانه ته د دې ای ډی آر کمیټې ته درتلو اجازه شته، نه هغه چې کوم دې د جرګې مخکې خپل مسله ستونزه بیانولی شي او نه په دې کمیټیانو کې چرته د زنانو سره ریپرزینټیشن شته.
سویلی وزیرستان سره تعلق لرونکي د خزو فعال نادیا خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې ای ډی آر کې دا چرته هم نه دی ویلې شوی چې خزې د دې برخه نشي جوړې دي، ولی بیا هم دوی نمائندګۍ نه محروم دي. دا وایي چې قبایلی ضلعو کې د خزو ډېری مسلې دي کوم چې د ای ډی آر د لاندې حل کېدای شي.
خولا کیس شو، دغه سید تشدد د وایلنس کیسز شول، نورا چکم دی د سیول یا د کریمینل نیچر کیسونه هم کوم غوایو چکم کی خزه چکم دی هغه متاثر شوی دی یا غوی په دې جرګی کې هغه غوړی چې غوی غغ چکم دی هغه هم ډیسایډینګ کمیټې ته یا کمیټې ای ډی آر کمیټې چکم دا چرته چې واکمنان دي نو دغه ته غوی غغ ورسی هغه په یو موثره طریقې باندې چکم دی تخپل حق لپاره خبرو کی او خپل خبره خبریال ته وړاندې کړي.
خیبر ضلع سره تعلق لرونکي خبریال محراب افریدی وایي چې د نورو سیمو په نسبت د قبایلي ضلعو ښځو مسلې زیاتې دي. محراب زیاتوي چې د ایډی آر حوالی سره ښځو ته پوهه ورکول پکار دي.
د ښځو نمائندګي پکې په نشټ باندې برابر ده چې دغه وجنه زنانه او څومره مسالې هغه نه حل کیږي او زنانه څو مسالې هغه په سړی ته دومره په خان داس کې نشي بیانولای لګ چې یو زنانه زنانه او ته بیانوي او بیا زنانه چې کوم دغه زنانه لپاره اواز په خان داس سره موثر انداز سره اوچتول شي نو باید په کار د حکومت په کار د چارواکو لپاره کار دي چې زنانه ول پکې نمائندګي ورکي.
ایډی آر قانون شلما مئی کال 2021 راهسي قبائلی ضلعو کی نافذ دے. ایڈیا لاندی او کسانو باندی مشتمل کمیٹی وی چپکی د ڈویژن کمشنر د چیئرمین پہیس کار کئی نورو غڑو کی د علاقی پولیس افسر یو سینئر سول جج د قانون نافذ کون کو ادارو نمائندہ وکیل استغاثہ یو د اسپیشل برانچ نمائندہ او یو د علاقی ڈپٹی کمشنر شامل وی. دا کمیٹیا نے دا قبائلی سیمو تنازعاتو حل کول د پاره کار کئی. سماجی فعالان وای چی ایڈی آر کی قبائلی خزو تا نمائندگی ورکول دا وقت ضرورت تے. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی سخ پرونه سروي کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروي اونی سخ پرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. خزو اړوند ګڼ پروګرامونو موږ تاسو ته لرو. هله د چې خپل نظر په خامخا موږ ته په ژوندۍ خبرونو او د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب د لارې په تبصرو کې ولیکئ. یو بل رپورټ ورزو د خیبر پختونخوا د بر دیر د شرنګل کوهستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې سړکونه جوړ او د سیلګرۍ پرمختیا له چارو سره یې مرسته وکړي. د دیر کومراډ سیمه د سیلګرۍ لپاره مشهور ده خو خلک یې د خرابو سړکونو له امله شکایت کوي. بلخوا د بر دیر د شرنګل تحصیل چیرمن ویل د دې باوجود چې صوبایي حکومت بلدیتی حکومتونو ته د پرمختیا چارو لپاره پیسې نه ورکوي، دوی د ولس په مرسته خپل لارې د ګاډو د تګ راتګ لپاره جوړې ساتلې دي. غلام غوس پی رپورټ.
د ډوک درې یو سیدونکو خانزاده مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پسمه کې د چوکیاتن نه تر پاتراک پوری سړک پتیرو لس 15 کلونو کې جوړ شوی وو، خو د سیلابونو په وجه دغه سړک ته ډیر زیان رسیدلې او نه یوازې مقامی خلک د ستونزو سره مخ دي، بلکې کومراټ ته تلونکي سیلګری هم په تګ راتګ کې ستونزې لري.
در شرنګل پور پوښتې په بیا ډیر زیات دغه بور حالت دي. د ټول نغټ خبره چې سړک د کله چې ګوزې ته لار سمې کنه ول تر ترقې ټول ناراضی وزم چې په دې ټولو باندې فوکس حکومتي وخت ورکی او د سیالګرو د پاره مو د زیات مقامي خلکو لپاره باندې سہولت جوړ شي.
د محمد زمین په نوم د سیمې یو اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې سیلانی سیمې کومراټ او نورو سیلانی ځایونو ته اوس هم ډیر په ګڼ شمیر کې سیلګری راځي، خو کده پاتراک نه تر کومراټ پوری سړک په خولو ته پاملرنه وشي نو د دوی په سیمه کې د سیلګری صنعت به نور هم پرمختګ وکړي.
روډ زمونږ انتهایی د کندرات ښکار دي، کم شهان چر روان دي، ډیر په کثیر تعداد باندې کومراټ ته دی علاقو ته او دا علاقه د سید دغه لپاره سیاحت پر ډیره موزون ده. کومراټ دی جندری ده، د دې شاته چې کومه علاقې دي نو دا ډیر مزیداری علاقې دي، خو د روډ په وجه باندې دا علاقې شاته پاتې شوې دي. موجوده ګورنمنټ له پکار ده چې په دې روډ باندې ترجیح ورکړي. د چوکیاتن د کومراټ پورې تقریبا دا 60 خو شامل بي.
د صدیق الله په نوم د بردر یو بل اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې د کومراټ او جاز باندې نه علاوه نور هم د سیلګرۍ ډیر ځایونه دي، او کله لوی سړک نه علاوه سیلانی ځایونو ته تلون کې واړه واړه سړکونه هم جوړ شي نو سیمه به ډیره ترقی وکړي.
زموږ په دې علاقه کې د روزګار د لپاره واحد ذریعہ چې کوم نن د ټوریزم دی او د ټوریزم موږ سره ډیر زیات سپارټس دي. یوازې کومراټ نه دی، یخ غرونه دي، واورې دي، پکې ګلیشرز دي، پکې سم سم ډبونه ګولونه دي، قدرتي نظارې دي پکې. خو د روډ د نشوالي په وجه باندې دغه انډستري چې کوم دا زموږ د وسه پورې بند ده، شپږو ګڼټو کې سړک کومراټ نه شي رسیدلی، سیلابونو خراب کړی دی، خاص کارم پکې نه دی شوی.
د بردیر د اوسیدونکو د دې غوښتنو په اړه مې د بردیر د شرینګل تحصیل د چیرمین شاه ولی خان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتي ادارو ته د مالی پنګو نه ورکولو په وجه د تیرو دوو کلونو نه د پرمختګ او مرمت کارونه ډیر متاثره شوي دي. خو بلدیاتي نمایندگان بیا هم هڅه کوي چې په خپل سیمه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره کارونه وکړي او د غیر دولتي ادارو د لارې دوران شوي سړکونو مرمت وکړي.
موږ ډیر میټینګونه وکړو د صوبې د لیول پورې او د ډي سي صاحب کم چې هډ اف ډپارټمنټ دی د افردیر په لیول باندې داغه سم بار بار خبره کیږي، خو خبره دی لري راځي چې را پړ نشته. نو چې پړ نه نو کارونه په څه باندې کیږي چې کنن د کومراټ روډ داسې ده بحال دی، په دې کې د قوم کردار دی، د کرکوټه پورې دا روډ قوم بحال کا.
په بردیر کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت د کومراټ ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو اداره هم جوړه کړې ده. خزایي خلک وایي دغه ادارې تر اوسه د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه دا اوس روانې دي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ګرمۍ زیاتې دو سره سم سیلانیان یخو سیمو ته مخه کړې ده. په دې کې د سوات سیلانی سیمې مالم جبا او ځینې نورې هم شامل دي. په سوات کې په دې وروستیو کې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د پنجاب یو سیلګر د وژنې وروسته خلک اندېښمن وو چې ښایي اوس سیلګر ډېر هلته ورنه شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات سیلانی سیمه ملم جبا چې منګوري خار نه 30 کیلومتر لري ده او د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته ده او پکې د سیلګر لپاره چیر لیفټ او نور شیان جوړ کړی شوی. د ګرمۍ زیاتېدو سره ګڼ شمېر سیلانیانو تک کړی. د ملم جبې په سر چې ورته سیلانیان د زنګوګانو په ذریعه پورته ختري او خوراکونه کوي او د موسیقۍ نخوندونه هم اخلي، وایي چې هوا پاکه ده. د لاهور سره تعلق لرونکي بسما چې د کوړمې سره راغلي وایي
هم تو لاهور سره آیا ته وها اچھی خاصی ګرمي ہے لیکن
د لاهور نه راغلي هل ته خو ډیره ګرمي ده. خو دلته موسم ډیر ښه دی، یخي هواګانې هم چلیږي، اګلیا سي هم دي، لړا لاندې هم راکوز شوی. نور خلکو ته به دا ضرور وایم دلته راشي، دی زه لاري هم ډیر ښه دي، زه هم
مالدارم راضی غریبانم راضی نو ایتہ پک لگا بھائی بل لے خو 0.0 دے زبردست ماہلا تازو حق کرے ہچا کرو لگائی دل تک پیکیج گران دی بس دی تے پک لگا شان گزارش تے سے دگے شان دی کمی اور حق دے زیرے تا ٹول چا کرو لگائی ڈیرہ مزہ بہت در گیا 0.0 دم تے ہوا افشار مرضی شاید سوچ ویری دا بیا نور چې تاسو کوم طرف ته وای ارزه ډیر زبردست او ډیر کول خو دی
د پیخور زلمیز د کون کې اپان خان وای چې د پیخور ګرمۍ وهلیو ملم جبه کې لک په سکون سره شو
اصل کې وزه پیخور کې اوسېګم او اوس ویکیشنز یې کول په اړه دلته مونږ ملم جبه او سواد سایت ته راغلو خپل فیملی سره راغلم او فرندز کزنز دی را سره نو پیخور ګرمۍ ډیر تنګړي او ډیر سوځولې نو مونږ ویل ملم جبه سایت چکر راو لګو دلته ډیر مزه وکړم موسم هم ډیر ښه دی نو ټول پیخورانو ته دا یو ریکوست کوم چې ټول راشه پیسې مې سه جمع کړو دلته چکر راو لګو ډیر وتاسو انجوای کړئ دا ډیر مزدار ځای دی
جبکې د سیلګرۍ پرمختګ ادارې ترجمان وحید خرار وایي چې څو ورځې وړاندې سوات بدین کې یوه پیښه شوې وه چې ورسره لږ حالات خراب شوي ول خو اوس د سوات حالات د معمول مطابق دي
په مدین کې په موبایل توګر باندې یو چکلې او کس د توهینی مذهب او الزام کې چې دی وجلې شو نو دا غینا پس داسې غونګوسی وي په سوشل میډیا باندې چې خدانه خستګنی د سوات د سیلګرۍ لپاره نفي دغه دی خو دا غینا پس مونږ وینو چې سیلګری راځي یغې د دې ځای نه مطمئن دي او سوات کې چې دی د سیلګری د تیر پشان چې نو خبر قرار ده
د سوات ضلع تنظیمي تر مخه سخت کال د لوی اختر نروسته سسلور لکه سیلانیانو د سوات سیلانو سیمو لکه کالام بحرین ملم جبا مرغزار او نور سیمو سیل کړي ضلع تنظیمي د سیلګری ځانګړي پولیسو په ذریعہ سیلانیانو ته د سکیورټي ورکول سره سره لاره هم برابروي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
او ریزن کو کتا سید مشال ریډیو دغه فری یو وړیا موبایل اپ پر ډاونلوډول کې څه سونز لری نو موږ سره شریک کې په ژوندې باندې خبرونه کې هم راته ویل شي او په تبصرو کې هم راته لیکل شي په فیسبوک انستګرام یوټیوب او ټویټر باندې طریقې اسانه ده خو به هم که تاسو مشکل لرئ نو موږ سره شریک خامخا موږ به کوشش وکړو چې در حل کړو اوس یو بل رپورټ ورزو په خیبر کې د خبریال خلیل جبران په وسلوال برید کې د وژنې د پیښې د احتجاجونو لړۍ پایته رسیدل ده خو قومي مشران او سپینګیر وایي چې دلته باید هدفي بریدونه ودرېږي د نوموړي وژنې په قبایلي سیم کې د خبریالانو ته ورپی خطرنو او چیلنجونه په ډاګه کړي دي هغه تقریبا 19 ډزه وشتل شوی وو په دې سیمو کې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې د وسوالو د فعالیتونو د هغوی پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو په مهال د خلیل جبران په شران یو شمېر نور خبریالان هم وژل شوي چې په اړه یې د عبدالحی کاکړ د رپورټ اورو
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص او ما فکر مې وکي چې خدای مکه ګوهر وزیر روجل سوي دی خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی وو چې هغه خپل ماشپانو سره بل هیواد ته کډسو تر روانې دوه شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اورباندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی خیبر نیوز اغه تیر څو میاشتو راسي ژوند ته د وروړاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول
زه اوس بل کار نه شم کولای صحافت یو صحافي هم نشي پر خدای خو مجبورې دي زه مثال لکه خپل د سارو مال اغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند دي ډیر بد اخیز غورځې ده لیدې ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي زما اغه د ژوند معیار ز صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي زه پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ماته د کوم سزا چې راکړل شو دا هم په صحافت په وجه راکړل شو
دا واسي ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو او پاکستانی فوج ترمنځ رواني جګړې ژوند متاثر کړې دي لکه چې د ترګریزد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلی سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي هم له دې سره د خبریالانو وژل ټپي کول تښتول شکنجه کول او د لکې ورکول پیل شوي دي د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دولسیزو کې د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبریالان وژل شوي خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلی سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی خو د قبایلی سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وای د پخوا پشان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي
تر اوسه افیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي اوس هم ته رپورټینګ نه کوي چې کوم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور سره افیانو یتیمان او دې لکه د جنګ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټري اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار دی اتشوی دی پا دی وجه بنده ایس پتن لگی سا فیتا چه آیا تو دا ریپورٹ کام دا کم سٹیک هولڈر سوک زما خلاف کدائشی سوک زما دشمن کدائشی
پا 2014 کال کی تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یوشمیر قبایلی سیمی دا وسلوالو پا ولکا کیوی او ډیر وارداسي سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبريالان به د گاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولی خو خبريال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلی سیمو خبريالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د دې په وینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپل د پاکستان رسنۍ د دوی لريپورټونو چاپولو ډډه کوي د دې په خبره دا هم یو وجه ده چې خبري اعلان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي ناخلي
په خوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو نو هغه خامخ ته په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چل ته په بندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې په خوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دوی نو رسایی به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې هنن په نن سبا د اپریشن زر به زبنه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقاتو کوو هغه دا داغي دریز وورو
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به خو اوس د ډېر لوی پیښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کیږي ځینې خبریالانو مشال ریډیو ته ویل چې له پاکستانی میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده د رسول داور په وینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي دا چې د نړیوالو میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نسته جواب په اسلام آباد کې د انډیپندنت و پانی مدیر هارون رشید راکوي
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرسټو نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرسټم ختم شوی دی
خو پښتنه ده چې د پاکستانی رسنوی دلچسپي ولی کم شوی ده هارون رشید په اړه دا نظر لري
پاکستان مینج کوي لګیا دي حکومت دې قبل سوق دي ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا سٹوري چې دا هایلایټ شي سنټر سټیج کراشي انلس چې او دا سه غټ ری دوشي اس غټ مسله را پیښ شي
خو ځینی خبريالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبل سمو کې د رواني وسلوال شخړی پاړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی د دې په خبره همدار سنې دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندیشنې غوښتنی پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ترسوي په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنوي د ازادي لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر
اقبال خټک دی
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی ولی چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق دی ته میډیا شي هغه لپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت لاړخه د میډیا د ادارو لاړخه او عمومي تور باندې عام خلکو لاړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي
د کبایلی سیمو ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پریښی دی
ډیر زوراون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبريال په حیثیت او پېژندل شي خلک مینه تر کوي مثال خلک عربیته در سره کوي چې زموږ په علاقې کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ